آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیا سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنګټن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
السلام علیکم، زه عاشق الله رحیم زویم. شمالی کوریا وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری بې ځایه او بې منطقه دی. د شمالي کوریا د راکټونو د قمندانۍ مشر جنرال کیم راګیوم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې ډېر زر به په آرام سمندر کې د امریکا په خاورې نظامي اقدام وکړي. د امریکا دغه خاوره په ګوام کې ده چې د آرام سمندر په منځ کې پرته ټاپو ده. جنرال ګیوم ویلي دي چې د امریکا په خاورې د برید پلان به د روانې میاشتې تر نیمایي پورې نهایي شي. پیلامی کیبل شیبی چې هغوی به د ګوام په ټاپو کې د امریکا په خاورې د منځنی وطن توغندي ورکي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د شمالي کوریا نه غوښتي دي چې د امریکا په خاورې د بریټ فکر دینه کوي. جیم ماتس خبرداري ورکړی دی چې کدا دا کار به د شمالي کوریا د رژیم د ړنګېدو او د خلکو د تباه کېدو سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي چې د شمالي کوریا د هر اقدام په مقابل کې به څو چنده زیات ځواب ورکړ شي، او دا چې دغه هیواد به هر هغه جګړه وبایلي چې هغوی یې پیل کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د هیواد امنیتي ځواکونه ستایلي دي چې هغه بریدګر یې په ډېره چټکۍ ونیو چې په پاریس کې یې په عسکرو موټر خېژولی و. په دې برید کې شپږ عسکر ژوبل شوي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې مشکوک شخص ولې عسکر په موټر وهلی دي. د فرانسې جمهور رئیس په ټول هیواد کې په خلکو غږ کړی دی چې بیدار دي اوسي. څاران ولان وایي مشکوک شخص قصدن عسکر په موټر وهلي. برید کوونکي د پیښې نه وروسته وتښتېده چې یو ساعت وروسته پولیس ونیوه. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي قاچاقبرانو د سومالی او اریتریا 50 پناه غوښتونکي قصدن په اوبه کې ډوب کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي قاچاقبرانو د یمن په ساحل کې په زور دا پناه غوښتونکي په کښتیو کې کینولي و چې وروسته ډوب او مړه شول. IOM د قاچاقبرانو د کار غیر انساني او ټکان ورکوونکی ګڼلی. د IOM کارکونکو د نه وشتو پناه غوښتونکو جسدونه په یو ساحل کې پیدا کړی دي چې په ډله ایز قبر کې ښخ شول. د IOM په اعلامیه کې ویل شوي دي چې لا هم 22 پناه غوښتونکي تری تم دي. او دا هم د افغانستان ټولن خبرونه. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې نږدې 2 میلیونه افغانان د مختلفو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا پر روان لمریز کال کې تر دې مهاله نږدې 318,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو لس کلن افغان ماشوم انځورګر چې د انځورونو لومړنۍ ننداره یې په بلګراد کې شوې ده وایي غواړي ټولې راټولې شوې پیسې د سربیا د یو ماشوم په درملنې ولګوي. دغه لس کلن افغان ماشوم چې فرهاد نوري نومیږي او په سربیا کې مهاجر دی، په انځورګرۍ کې دومره مخکې دی چې د وړوکي پیکاسو لقب یې ګټلی. پیکاسو د نړۍ مشهور انځورګر او مجسمه جوړوونکی و. فرهاد نوری خپل انځورونه د مهاجرینو په یو کم کې نندارې ته وړاندې کړل. اته میاشتې کېږي چې فرهاد د خپلو دوو کشرانو ورونو او مور پلار سره په دې کمپ کې ژوند کوي. دغه کورنۍ 2 کاله وړاندې د افغانستانه ووتله، د یونان او ترکیې د لارې بالاخره سربیا ته ورسېدله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د ځینو افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته به دوام ورکړي ځکه چې د افغانستان جګړه ټولو ملکي وګړو ته خطر نه پېښوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارټن شیفر د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې دغه خطر د ملیت، جنسیت او سکونت په شمول څو عوامل لري. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویاند یوهانس دمروت بیا ویلي دي چې هیواد به هغه افغانان مهاجر بیرته وباسي چې د جرمني امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. جرمني کړی وي او د خپل هویت له څرګندولو نه یې په پرله پسې ډول انکار کړی وي. د افغانستان د جګړې لپاره د امنیتي شرکت په پلان کار کیږي. د یو پخوانی شخصي امنیتي شرکت بلک واټر بنسټ ایښودونکی د ډونالډ ټرمپ ادارې نه غواړي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د هڅو ستره برخه دي خصوصي کړي. د فرنټیر سرویسز د ډلې رئیس او اجرایه مدیر ایرک پرنس غواړي شاوخوا 15,000 خصوصي پوځي قراردادیان د امریکایي سرتیرو پر ځای افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د زده کړو او مرستې لپاره واستوي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د خصوصي کولو پروګرام د څو مودی راهیسې د سپین وانی او د امریکا د کانګرس داخلي کړي د بحث موضوع ده. وروستۍ خبر دا چې د اندونیزیا ولس ادبا چې د سوریې په شمال کې د راقې په خار کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې سره یوځای شي ول پرون بیرته اندونیزیا استاز ته وسپارل شل. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونې مرکېته. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې هیواد کې روانه جګړه یو نړیواله مسله او تروریزم نړیوال تهدید ګڼي او وایي د شخصي امنیتي کمپنیو لخوا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جنگ پر مخ بیول یو شخصي نظر دی. نوشابه آشنا د افغانستان د ملي امنیت د شورا لویان قادر شاه سره مرکه کړي چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
قادر شاه صاحب، له څه مودې را په دې خوا امریکایي رسنیو کې افغانستان ته د امنیتي شخصي کمپنیو له لورې د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع ډیره مطرح ده او بحث پې کیږي. افغان حکومت په خاصه توګه د ملي امنیت شورا څومره د دې مسلې نه په جریان کې ده؟
د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه دا مهال د افغانستان له حدودو څخه یا د افغانستان د جغرافیې څخه مخ په وتو ده. د سیمې هیوادونه حتی د نړۍ لپاره مخ په زیاتېدونکی ګواښ دی. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په رابطه او همدارنګه له تروریزم سره د مبارزې د بېلابېلو اړخونو په رابطه دا مهال نه یوازې په افغانستان کې بلکې د سیمې او نړۍ په کچه بېلابېل بحثونه روان دي او ځینې شخصیتونه او اشخاص خپل نظرونه وړاندې کوي. یو شمیر مشخصې طرحې او برنامې هم لري. بل دا دی چې په امریکا کې د یوې شخصي خصوصي کمپنۍ د مشر څرګندونې او یا طرحه دا د نوموړي خپل شخصي نظر دی. د افغانستان دولت په دې رابطه مشخص نظر او دریز نه لري، ځکه چې حکومت د اشخاصو د څرګندونو په غبرګون کې نظر یا دریز معمولا نه نیسي.
افغان حکومت سره په دې اړه هیڅ خبرې نه دي شوي؟
بله، قطعا د په دې رابطه تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت سره موضوع نه ده مطرح شوي. زه غواړم په دې رابطه هم تاسو ته دا جزئیات درکړم چې دا په امریکا کې راپورته شوی بحث یو شخصي بحث دی، نه دا د دو دولتونو ترمنځ بحث. د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي هم دا مهال تر بحث او کتنې لاندې ده، چې په دې مرحله کې حتی د هغې په رابطه هم د زیاتو جزئیاتو یا بحث ته اړتیا نه لیدل کېږي. مهمه دا ده چې افغانستان او امریکا خپلو کې دوه مهم تړونونه لري چې ستراتیژیک تړون دی او د امنیتي همکارۍ تړون دی. مشخصا د امنیتي همکارۍ تړون د افغانستان ټول امنیتي اړتیاوې او د امریکا متحده ایالاتو همکارۍ د همدې تړون په چوکاټ کې تر بحث لاندې نیول کېږي او کېږي. دا ویلی شو چې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ ټول امنیتي او سیاسي همکارۍ د دولتونو او د دولتونو ترمنځ د همکارۍ د اصل په پام کې نیولو سره همغږي کېږي.
بله، یو پوښتنه په دې کې دا ده چې په هغه سند کې چې افغانستان د امریکا سره لاسلیک کړی دی هلته یوازې امریکایي عسکرو ته مسؤلیت ورکړل شوی دی. اوس که د امریکایي عسکرو په ځای د بلاک واټر او یا هم کومه بله امنیتي شخصي کمپنۍ راشي، د دې تړون هغه حقوقي اړخ تاسو څنګه ګورئ؟
ګورئ، ما مخکې همدې موضوع ته اشاره وکړه. دا تر اوسه پورې په شخصي چوکاټونو کې په شخصي رسنیو او مشخصا د امریکا متحده ایالاتو په مطبوعاتو کې راپورته شوی بحث دی. په دې رابطه باندې د افغانستان د حکومت رسمي دریځ تر اوسه پورې ځکه نه دی ورکړی چې دا تر اوسه یو شخصي بحث دی. حقوقي موضوعات په دې رابطه د امنیتي تړون موضوعات دا یو جلا بحث دی چې په دې رابطه کافي وضاحتونه موجود دي او د افغانستان خلک او ولس په دې رابطه باندې مشخصا خاص سوال او ورسره نه دی موجود.
بله، ډیره مننه قادر شاه صاحب کور ودان.
تاسو څخه ډیره مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا په ایالت کې په لومړي ځل یو شزه د پولیسو د حوزې عامره ټاکل شوې ده. دغه افسر وایي چې په 15 کلن خدمت کې هیڅ کله دومره فشار احساس کړی نه وو لکه د پښتنو په محافظه کار ټولنه کې چې د پولیسو د امریت په دې تیره یوه میاشت کې احساس کړی دی. د رضوانې حمید په اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
رضوانه د 15 کلونو راهیسې د پښتونخوا په پولیسو کې ده او د ټروریستانو پر پټنځایونو باندې په ډیرو جنایي او تحقیقاتي عملیاتو کې برخه اخیستې ده. خو رضوانه وایي چې په لومړي ځل یې د کار فشار هغه مهال احساس کړ چې د نارینه په محافظه کار ټولنه کې د پولیسو د حوزې آمر وټاکل شو.
زما لپاره دا یوه ډیره ستونزمنه دنده ده.
آغل رضوانه حمید وایي د خپل دند سره مینه لري او غواړي ټولنې ته دا وروښیي چې ښځې تر نارینه وو د کم ذات مخلوق نه دي.
که تاسو د نارینه وو نه وغواړئ چې د یوې ورځې لپاره د کور چارې سرته ورسوي او ماشومان وساتي، فکر نه کوم چې هغوی دا کار سرته ورسولی شي. خو که وګوري ښځې په ډېرې آسانۍ سره کولی شي چې د نارینه وو په شان له کوره لباندې دندې ترسره کړي.
د پولیسو منصبدار وایي د دې سیمې میرمنې تر اوسه پورې زړه نښه کوي چې د پولیسو مرکز ته په ډاډه زړه وردننه شي او د نارینه وو پولیسو سره په خلاصه خپلې ستونزې شریکې کړي.
پیښور یو محافظه کاره ټولنه ده او د میرمنو فعالیت تر کوره پورې محدود دی. که کورنۍ تاوتریخوالي ځپي هم نو دوی رانځ په چوپه خوله ګالي او نورو ته څه نه وایي. خو زما موجودیت اوس دوی دې ته هڅوي چې خپلې ستونزې د پولیسو سره په هوسا فکر شریکې کړي او د دې میرمنو شمیر اوس ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې د دوی مشکل حل شي بیا دوی د رضایت دا پیغام خپلو کلیو او ټولنو ته وروړي او د نورو میرمنو ته هم زړه ورکوي چې دوی هم د ستونزو پر وخت رامخته شي.
پښتني کورنۍ په پښتونخوا کې په دودیزه بڼه د دې طرفدارې نه دي چې میرمنې یې په پولیسو کې کار وکړي. په ټول ایالت کې یوازې 10% میرمنې هم نه دي تنظیم شوې. خو چارواکي وایي دا پخوانی دود په مطبوعاتو کې د ټکلونو له کبله مخ په بدلېدو دی. د خیبر پښتونخوا ایالت په دې هیواد کې د ټروریزم سره د مبارزې د جبهې لومړۍ کرښه ګڼل کیږي. خو اوس میرمنې پکې دې ته هڅیږي چې هغه کارونه ولټوي چې په دودیز ډول پخوا یوازې نارینه وکول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کندهار د میوان په ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت لپاره د ژورو څاګانو د کیندلو له امله اوس په دغه ولسوالۍ کې د کښتونو لپاره د کاریزونو اوبه له نشتوالي سره مخ سوي او آن د سیمه ییزو خلکو په وینا د چشاک د اوبو کموالی هم محسوسیږي. دغو خلکو چې د کوکنارو د کر لپاره ژورې څاګانې وهلې اوس یې کاریزونه وچ سوي او له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ دي. خبریال عزیزالله پوپل په دې اړه رپورټ لري.
د میوند ولسوالۍ د بیلابیلو کلو مشران راټول سوي او د اوبو د کمبود په اړه خپلې ستونزې د ولسوالۍ له مسؤلینو سره شریکوي. میوند ولسوالۍ د کندهار له ډیرو مهمو او پراخ نفوسه ولسوالیو څخه پیژندل کیږي. د یادې ولسوالۍ زراعت تر ډیره پورې د کاریزو پر اوبو ولاړ دی، خو اوس یې د اوبو د منابعو د وچېدو له کبله ځایي اوسیدونکي د ولسوالۍ پرېښېدلو ته اړ سوي دي. د دې ولسوالۍ ولسي مشران وایي چې د چشاک اوبه هم نشي پیدا کوای او سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته ورڅخه کوچ سوي. په دې ولسوالۍ کې د اوبو د منابعو د وچېدو عمده سبب د تریاکو د کښت لپاره په زرګونو ژور صحن بلل کیږي چې په خپل سر ډول په تیرو کلونو کې هر چا هر ځای وهلي.
ډېر بې ځایه شوي دا اوس دغه تزمور و اتلس کاریز شل کاریز پنځه سل کاریز ډېر ولاړ دي چې دا کاریزونه پرېږدي ولاړ شي بلې خوا د مشکل سره مخام کاریز کې د کاریز اوبه یې پر وچ شوي برمې ولي دي برمې اوبه نه ورکوي معلومدار ولاړ دي بار نو څه وکړي.
د میوند ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو ته اوس معلومه سوې چې ولې یې په ولسوالۍ کې د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. دوی زیاتوي چې تیر کلونه یې د سملاسي ګټې لپاره د تریاکو پریمانو کښتو ته مخه کړې وه، خو له خپل راتلونکي څخه نه و خبر.
او دغه د تریاکو یوازنی تاوان دغه دی د خلکو خپل په سر باندې دغه دولت په سر کې برمې وویل خپل په سر باندې زموږ کاریزونه ټول وچ سول. اوس موږ خپله د دې بلا سره مخ سولو چې موږ خپله څنګه اوبه نه لرو. د تریاکو یوازنی تاوان دا و چې موږ ته یې وکړي.
د میوند ولسوالۍ ځایي مسؤلین له ولسي مشرانو سره په ګډه هڅه کوي چې په دې پراخ نفوذ ولسوالۍ کې د اوبو د کمبود د مخنیوي لپاره ممکنه حل لارې پیدا کړي. د میوند ولسوال عجیب عبیدالله امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې د ولسوالۍ اکثریت مځکوال یې د راپیدا سوو ستونزو په واجه د تریاکو له کښت څخه مخ عنعنوي کښتو ته اړولی دی.
دا خلکو سپینجیرو قومي مشرانو ملکانو چې اوس راځي زما سره په دې کې جلسه کې ګډون کوي ټول پر تیر کارو باندې پښیمانه دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د شکنجې د منع قانون یو لړ نیمګړتیاوې لري او باید اصلاحات پکې راسي. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه قانون کې د شکنجې قربانانو ته د خسارې د جبریان معیارونه او د خسارې د ورکړې اندازه نه ده واضح سوې. نور حال د ازادي رادیو د خبريال واصل وسال پر پټ کې
کسه هم د افغانستان د عدلي وزارت د شکنجه د منې قانون له ستونزو خالی غني، خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه قانون نیمګړی بولی او پکې د لازمو اصلاحاتو غوښتنه کوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د چهارشنبې پورس په ډیره د اندېښنې په خودلو سره ازادي رادیو ته ویل چې د شکنجه قربانیانو ته د خسارې د ورکړې په برخه کې یاد قانون ستونزې لري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په دې اړه اندېښنې لري. متاسفانه د خسارې هغه معیارونه د ورکړې هغه شکلونه د تطبیق قانون کې په مشخص شکل کې ذکر شوی نه دی.
د شکنجه د منې قانون شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په 206 سلويختم تقنینی فرمان توشي کړ او د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شو. د دې وړاندې د بشري حقوقو د سر سازمان سرچېړونکي پټریشیا ګوسمن هم ویلي چې په دغه قانون کې د شکنجه قربانیانو ته د خسارې د ورکړې په حق سترګې پټې شوې دي. میرمن ګوسمن په ټینګار سره ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان عدلي وزارت سره په ګډه د خسارې د جبران په برخه کې یو طرحه جوړه کړې چې باید د یاد قانون برخه وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د شکنجه د منې قانون د جوړېدو پر مهال هم دوی خپل نظرونه د حکومت سره شریک کړي وو، خو په توشي شوي قانون کې له پامه غورځول شوي دي. خو د افغانستان د عدلي وزارت بیا وایي په دغه قانون کې د ټولو اړوندو بنسټونو او ارګانونو نظرونه په پام کې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت د قوانین رئیس عبدالمجید غنیزاده وایي د شکنجه د منې قانون په پوره دقت څیړل شوی او ټول موارد پکې په دقیق ډول په نظر کې نیول شوي دي. ښاغلی غنیزاده وایي د شکنجه د قربانیانو د خسارې د جبران په تړاو ټول مسایل د شکنجه د منې قانون په 15مه او 13مه ماده کې صراحت لري او اجرات یې په عدلي او قضایي ارګانونو پورې اړه لري. د خسارې د جبران حکم د محکمې لخوا کیږي. زموږ له نظره قانون پوره دی او کله چې قانون د تطبیق ساحې ته ځي یو لړ تشې او ستونزې بیا په ګوته کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور دادرس وایي د شکنجه د منې قانون له ستونزو خالي نه دی. په ځانګړې توګه د شکنجه د قربانیانو د خسارې د جبران برخه ډېره ګونګه ده او لا سرحد ته پکې اړتیا لیدل کیږي. خغله دادرس وایي د شکنجه د قربانیانو د خسارې د جبران موضوع باید په قانون کې له ټولو مفرداتو او ځانګړتیاو سره ذکر شي او ټول معیارونه او ځانګړنې باید روښانه وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر وایي د هغه هیواد د ختیځو او جنوبي پولو څارنه یې د دې لپاره زیاته کړې ده چې هلته د غیر قانوني مهاجرینو د ننوتلو مخه ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي هیوادونو د مهاجرینو د مخه نیولو لپاره خپلې پولې کلکې کړې دي چې د وتلونکو مهاجرینو په شمیر کې ناڅاپه زیاتوالی راغلی دی. د جرمني د روزنهایم د ښار پولیسو نن د غیر قانوني مهاجرینو پر خلاف د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر مهاجرین وموندل.
مونږ د اګست په لومړۍ ورځو کې شل مهاجرین وموندل. په جولای کې مو سل موندلي وو، نو دا یو زیاتوالی ښیي ځکه چې د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې شل مهاجر راغلي وو.
د اروپایي ټولنې هیوادونو یونان ته د هغو مهاجرینو لیږل پیل کړي دي چې د هغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته داخل شوي دي. د دې اقدام له مخې مهاجرین باید د پناه غوښتنلیکونه په هغه هیواد کې وړاندې کړي چې په لومړي ځل ورته داخل شوی وي.
دوی د سړو له امله لړزیږي او وضعیت خراب دی. مونږ ورته د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. فکر کوم چې ځینې به یې روغتون ته هم ولاړ شي.
د یونان د پناه غوښتونکو د خدماتو اداره وایي دا څلور سو ستانه شوي مهاجرینو وختنې تر لاسه کړې دي چې یوازې د وو کسانو وختنلیکونه منل شوي دي او زیاتره سوریایان دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون ومنله چې له یونان نه یې د 329 مهاجرینو بیرته ستنېدل غوښتي دي. آسټرالیا، بلجیم، چک جمهوریت، فرانسه، لوکزمبورګ او هالند هم له یونان نه غوښتي دي چې یو کم شمېر مهاجرین بیرته وغواړي. جرمني سږ کال د جنوري له لومړۍ نه د جون تر دېرشمې 3050 کسان سویس، ناروی او آیسلند ته شړلی دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرو د مخنیولو لپاره یې د خپلو پولو څارنه زیاته کړې ده. موږ په دې باره کې په المان کې د مهاجرو دپاره د کلتوري مشاور صدیق الله فدایي سره په دې هکله مرکه کړې او لومړی مو دا پوښتنه ځینې کړې چې آیا د اتریش د کورنیو چارو د وزیر دا کار به د غیر قانوني مهاجرو په تګ راتګ باندې څه تاثیر وکړي. هغه وویل
و دا څو کاله مخکې چې دغه لارې خلاصې وي او دلته د مهاجرونو سیل ډېر را زیات شولو، نو بیا اروپایي ټولنې د ترکانو سره یو قرارداد وکړلو چې هغوی به خپل سرحدونه بندوي او خلک به یونان ته او یونان به یوروپ ته نه راځي. نو هغه قرارداد تر زیات اندازې پورې تاثیرات کړي دي، لیکن اوس چې دی د بلې لارې نه چې د مدیترانی د بحری د لارې نه، د لیبیا د لارې نه، د افریقا خلک چې دی په ډیر زیات هغه باندې کوشش کوي چې ځان اروپایي هیوادو ته ورسوي او د جنګ او د جګړې نه ځان امن ځایو ته ورسوي. نو دوی دپاره دا په یوروپ کې دغه یو غټ مشکل دی چې دوی اوس غواړي چې د مهاجرینو راتګ په قانوني توګه باندې یعنی د کنټرول لاندې ونیشي او ونشي کولی چې په غیر قانوني توګه باندې خلک اتریش، اروپا او یا نورو هیوادو ته داخل شي. نو چې دا به تر څو اندازې پورې مؤثر یي یا به نه یي، دا به نو آینده ورځې او میاشتې وښیي. اوس دوی چې دی اتریش چې دی د ایټالیې په سرحد کې اوس څارنه زیاته کړې ده خپلو سرحدي قواوو باندې او حتی دې ته حاضر شوي دي چې په دې مسایلو کې حتی د عسکري قوتونو هم کار واخلي.
بله بله بله. محترم صدیق الله فدایي صاحب، پخوا د مهاجرو په باره کې ډېر بحثونه کېدله او اوس دا بحثونه څنګه دي؟ یعنی د پخوا په شان دي؟
نه، د پخوا په شان نه دي. دلته لږ وضع څه آرامه ده په جرمني کې، او چون خلک د انتخاباتو په مسایلو کې مصروف دي او نه غواړي چې دغه مسله په انتخاباتي کشمکشو کې ډېره یاده شي، نو اوس چې دی وضع ډېره آرامه ده او بحثونه زیات نه کېږي او خلک دغه 23 سپتمبر باندې په انتخاباتي کمپاینو باندې مصروف دي او د افغانانو مسایل هم تر انتخاباتو پورې او تر دې پورې چې د دولت تصمیم ونیشي اوس دې مسایلو ته هیڅ هغه نه ورکوي، یعنی وخت نه لري او وزګار نه دي دې مسایلو ته چې په دې مسایلو کې غټ غټ تصمیمونه ونیشي.
هلته د افغانانو مشکلات، افغان مهاجرو مشکلات په جرمني کې فعلي څه دي؟
د افغانانو د ځوان نسل هغه کول چې بدون د پلار و مور و د فامیلو نه راغلی دی، دغه کول چې دی سره د دې چې دوی ته ډېره پاملرنه شوې ده، لیکن په دې اخرو وختو کې زما شخصي رایه باندې دوی هغه د اخلاقي او د انساني چوکاټو نه وتلي دي، یعنی په ډېرو مسایلو کې دخیل شوي دي چې هغه قانون دلته اجازه نه ورکوي. مثلا د مخدره موادو په ترویجو تقسیم کې یا په نورو فحشا مسایلو کې دوی دلته هغه شوي دي، دخیل شوي دي چې دوی د خپل سرنوشت او آینده راتلونکي په دغه کارو باندې ډېره خرابوي.
د دې علت څه دی فدایي صاحب؟
علت خو داسې دی چې هلته زموږ په هیواد کې اجتماعي کنټرول و، لوی کورنۍ وې، پلار و مور و ارچا بویلی چی تا دی پلانی زویی دی پلانی کورنه نیی دا کار مکوا نو دلتا چی راشی پوشی چی اتلس کلن شی نو بس پی پخپل سر باندی نو چی هر چی ارتزی و ارچا کهی پوشی او دلتا دی ارشاد و دی رهنمایی مرکزون هم دسی نیشتا دی چی دی خلکو تا رهنمایی وکی چی پا آلمان پا جامعه که سړی باید څنګه هم د خپل ملي هویت سره او هم د قانون په چوکاټ کې واوسیږي. دغه یو عمده دلایل دي. بل طرفه دغه د مهاجرت تمویل کول خلک په اقتصادي مضیقې کې راوستي دي او نو دوی حاضر دي چې د دې اقتصادي تمویل دپاره کوم چې خلکو سره یې کومې وعدې وعیدونه کړي دي دغه مسایل تلاسو وهی چې لیکن آینده یې ډېره ښه نه وینم.
ډېره مننه ستاسو څخه.
ژوندی اوسئ. خدای په امان.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د شاک بټن هغه بټن دی چې د ډېر عمر خلک کله چې په کورونو کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري نو د همدې بټن یا تکمې په فشار ورکولو سره پولیس او یا هم صحي عمله خبروي. خو اوس داسې یو دستبند جوړ سوی چې د ګرځنده تلیفونونو او یا هم د جی پی ایس سره ارتباط لري او نه یوازې زاړه خلک بلکې هر څوک کولی سي د دې دستبند څخه استفاده وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا یو داسې دستبند دی چې د ټلیفون او جی پی ایس له سیستم سره ارتباط لري او د استفادې لپاره یې مرکز ته اړتیا نشته. یوه سویدنۍ مخترع هنان پاسون وایي دا ربړي دستبندونه د پخوانیو شاک بټنونو په ځای کارول کېږي.
کله چې رنګ سور شي نو د دې معنی لري چې دا دستبند هغه شمیرې ته زنګ وهي چې مخکې له مخکې پروګرام شوي دي. نو کله چې دا بټن شین شي نو دا معنی لري چې مقابل لوري ځواب ورکړی دی او مرستندویه ټیم په لاره کې دی.
دا لکولی شي په یو وخت کې هم د ټلیفون له لارې او هم د مسیج له لارې پیغام واستوي.
هغه د جی پی ایس سیستم په مټ کولی شي ټکس مسیجونه ترلاسه کړي او ستاسو موقعیت تثبیت کړي. همدارنګه په همدې وخت کې په دستبند کې لګول شوی لاؤډ سپیکر او مایکروفون هم ورسره فعال کیږي.
هغه وایي د هغه پخوانۍ آله چې د پنیک بټن په نوم یادېدله یو څه ستونزمنه وه او کیدای شي چې په اشتباه سره الارم ترې روښانه شي.
نن دا مسؤول الارم یوازې د یوې تڼۍ پر ټینګولو فعال کیږي. 80% د الارمونه غلط وي او اشتباهاً تڼۍ ترې وهل شوي وي، خو دا نوې آله ډېره اسانه ده. حتی که تاسو د فشار ورکولو او یا هم د آلې د تماس سره ستونزې لرئ.
لکه څرنګه چې مو یاده کړه، دا دستبند نه یوازې د زړو خلکو لپاره دی بلکې هر څوک ترې استفاده کولی شي.
هغه خلک چې د جرمونو د مخنیوي په خاطر تر څار لاندې دي، یا د هغو ماشومانو لپاره چې په ورکتونونو کې دي، یا هغه خلک چې په خطرناکو ځایونو کې کار کوي لکه ځنګلونه او داسې نور، نو دا دستبند په داسې حالاتو کې مرسته کولی شي.
څرنګه چې هغې اوس خپل کار پیل کړی دی او هیله منه ده چې نوموړي دستبندونه به په راتلونکي کال کې بازار ته د خرڅلاو لپاره هم راووځي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
هغه عکسونه او ویډیوګانې چې د ناسا د کیوریاسټي روبوټ د مریخ له سطحې اخیستي، دغه سیاره په کې له ډبرو ډکه او وچه ښکاري. خو د مریخ په سطحې باندې د اوبو د موجودیت د نښو له کشف څخه وروسته ساینسپوهان د هغو کیمیاوي موادو څېړنه کوي چې له ژوند سره تړاو لري. حتی د ساده میکروبونو د کوچنیو نمونو موندل ښایي دا په اثبات ورسوي چې ژوندي موجودات یوازې په ځمکه کې ژوند نه کوي. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناسا ساینس پوهانو په یو کانفرنس کې څرګنده کړه چې دوی د لومړي ځل لپاره په مریخ کې د ژوند د څرک د لګولو لپاره د یو په زړه پورې عنصر نښې موندلي.
موږ یوه وسیله لرو چې د کیمیا کمره ورته وایو چې د بورون کیمیاوي عنصر یې کشف کړ. بورون ځکه جالب دی چې په بعضي حالاتو کې د ژوند د اصل د معلومولو لپاره بورون کولی شي ځینې عکس العملونه چټک کړي چې هغه مواد جوړ کړي چې په پای کې ښایي د آر این ای د مالیکولونو برخه شي.
د ناسا اداره وایي په پام کې لري چې مریخ ته په 2006 کال کې بل روبوت واستوي چې د ډبرو نمونې مځکې ته راولېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.